په میاشتو کې په هیواد کې پانګونه زیاته شوې ده. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې کورنۍ او نړیوال خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، طالبانو د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ بیرته ونیوله. افغان حکومت د افغانستان او پاکستان راتلونکي اړیکې د پاکستان وایي چې د افغانستان او پاکستان راتلونکي اړیکې به د پاکستان اقدامات ټاکي. او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه ده د راتلونکي کال له پسرلي څخه به پر ایران د بندیزونو لرې کېدل پیل سي. د خبرونو تفصیل، د سرپل امنیتي چارواکو دا ومنله چې د کوهستانات ولسوالۍ تېره شپه بیرته د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سوه. د سرپل امنیه قمندان محمد اسف جبرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې وروسته ونیول سوه. افغان ځواکونو دوی ورځې وړاندې دغه ولسوالۍ له طالبانو څخه نیولې وه. افغان حکومت افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو څرنګوالی د پاکستان پر اقداماتو پورې تړلی بولي. اجرایه ریاست وایي دوی دې ته په تمه دي چې د پاکستان حکومت د افغان حکومت غوښتنو ته څه ځواب ورکوي. د دغه ریاست مرستیال وایي جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان د خپل غوښتنو لیست پاکستان ته سپارلی دی. افغان حکومت د هغو غوښتنو په اړه د اقداماتو ته سترګې په لار دی. د پاکستان لخوا راتلونکي اقدامات به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو راتلونکی تعینوي.
ولسمشر غنی په یوه لیک کې پاکستان ته اته غوښتنې وړاندې کړې چې عمده یې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو له منځه وړل، په کوټه او پېښور کې د طالبانو نیول، د طالبانو د ټپیانو نه درملنه او په هغو موادو بندیز لګول دي چې طالبان ترې بمونه جوړوي. تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاحات کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات کولای سي چې د انتخاباتو نظام له ستونزو سره مخامخ کړي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده نن خبریالانو ته وویل کچېرې دغه اختلافات پای ته ونه رسېږي، د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات به هم له بحران سره مخ سي. د انتخاباتي اصلاح کمیسیون نږدې یوه میاشت مخکې د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف جوړ سو. تر دې وړاندې هم له انتخاباتو د څار اداره ویلي وه چې د کمیسیون سیاسي او مصلحتي بڼه لري. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د چاودېدونکو موادو ډک موټر کشف او ضبط کړی دی. د ادارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې وسلوالو مخالفین غوښتل چې دا موټر غزنی ته انتقال او حمله وکړي. په دې تړاو دوه تنه هم نیول سوي دي. خبرونه، د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه ده د راتلونکي کال له پسرلي څخه پر ایران د بندیزونو لرې کېدل پیل سي. فیلیپ هامون د خبري تهران ته د سفر پر مهال رویټرز خبري اژانس ته کړی دي. نوموړی په تهران کې د بریتانیا د سفارت بیا پرانستلو مراسمو لپاره هغه واته تللی دی. هامون وایي د بندیزونو تر لرې کېدو د مخه باید مقدماتي کارونه ترسره سي، نو له همدې کبله د خبره پانګه باید پیل سي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران ولسمشر حسن روحاني داسې نښې څرګندې کړې چې شیا هیواد د مذاکراتو لیواله دی، او دا چې ایران غواړي له بریتانیا او لویدیځ سره په خپلو اړیکو کې یو نوی صفحه پرانیزي. په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یو شمېر موټر بم چاودنو کې اته سرتیري وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. دغې ډلې نن په انبار ولایت کې پوځي پوستې په نښه کړې. چارواکي وایي په دې چاودنو کې درې موټر شامل وو چې دوه یې د تیلو ټانکرونه وه. په دغو پوځي مرکزونو کې تر ډېره د پوځ سرتیري او پولیس او هم سني ملیشه دېره وې. پرون د عراق پوځ ویلي وو چې د دوی جنګي الوتکو د عراق په شمال او لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه کړي دي. په همدې حال کې د عراق ځواکمن شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر پر خپلو پلویانو ږغ کړی چې د جمعې په ورځ په بغداد کې له مظاهرو سره یو ځای سي. د لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې د یوې لویې ډلې مشر د اعلامیې په ورکولو سره په مستقیم ډول په مظاهرو کې د ګډون غوښتنه کوي. دغه اعتراضونه د برېښنایي ستونزو او د حکومت د خدماتو د کمزورتیا له کبله راپورته سوه. زرګونو پوځیانو د اوکراین د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو په هدف د کیف په مرکز کې پرېډ ترسره کړ. ولسمشر پیترو پروشینکو نن د همدې مراسمو په ترڅ کې وویل چې اوکراین به په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون کوشتونکو د بریدونو د مخنیوي په هدف د خپلو سرتیرو شمیر ډیرولو ته دوام ورکړي. ولسمشر پروشینکو د اوکراین د خپلواکۍ مبارزې د ګټلو لپاره د یو موټی توپ غږ وکړ.
25 ریک نزالژنستی موژمو پرویتی
دی وای زموږ د خپلواکۍ 25 کال شاید یو نازک یخی پر سر ګام اخیستلو په څیر وي. دا په دې معنی ده چې حتی کوچنی بې احتیاطي کولای سي ستونزې رامنځته کړي. د خپلواکۍ لپاره مبارزه لا هم دوام لري، او په دې ترڅ کې بریالیتوب د دفاعي چارو په یو موټی توپ د ډیپلوماسۍ په مهارت، سیاسي مسؤلیت او قوي ځواک سره ترلاسه کېدای سي. دا وینا داس مهال سوی چې د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال له اپریل راهیسې پیل سوي جګړو کې 14,300 کسان وژل سوي دي. په مصر کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې دوه پولیس وژل سوي او 24 نور ټپیان دي. امنیتي چارواکي وایي په دې چاودنه کې نن هغه بس په نشه سوی چې سرتیری انتقالول. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. وروسته له هغه چې په 2014 کال کې د مصر اسلام پالی ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړای سو، په شمالي ساحلي ښار سینهای کې د حکومتي ځواکونو او اسلام پالو توندلارو ترمنځ جګړې دوام لري. د دغه ښار په شاوخوا سیمو کې هم پر پولیس او پوځي پرسونل بریدونه په پرله پسې ډول ډېر سوي دي. د خبرونو
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. افغانستان په پراتلونکو لسو ورځو کې د یوې سترې اقتصادي غونډې مشري کوي.
او شو کاوی چې مونږ په نړیوالو معیارونو باندې دغه غوانډي هوادونو سره مونږ ونه
په همدې حال کې ایسایا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ دروایي چې په ورستیو دوه میاشتو کې په هواد کې پنګونه زیاته شوې ده.
کورونی فرمایګزران او امبر بهرنی فرمایګزران په خپلواړه زیاته شوې ده.
د افغانستان لپاره د افغانستان د مدني ټولنو ګډه کاری ډله او د انتخاباتو لپاره د افغانستان د مدني ټولنو ګډه کاری ډله او د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي ک د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون غړي خپل مخالفتونه پاتونه رسوي او د ملي شورا او دولسوالیو د شوراګانو ټاکنی به وننګوي. د دوغه او نور مطالبه او افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو اوریدو تر اثر اوسي. تمده کابل پراتلونکو له سورځو کې د یو لوی اقتصادي غونډې کوربوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان لخوا جوړیږي او ډیر تمرکز یې پر هغو بنسټیزو پروژو دی چې په نتیجه کې دا هیواد له شاوخوا هیوادونو او نړۍ سره نښلول کیږي. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او د اقتصادي چارو کارپوهان دا غونډه د هیواد لپاره ډیره مهمه بولي او وایي چې دولت باید د یادې غونډې د بریالي کېدو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور راپور راکوي.
تر راتلونکو لس ورځو پورې به د ملي وحدت حکومت د خپل کار له پیل تر دې دمه د لومړۍ لوی اقتصادي ناستې کوربه وي چې پکې به د افغانستان او شاوخوا هیوادونو د اقتصادي نښلیدو په بنسټیزو پروژو مهمې پریکړې وشي. دا ناسته د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ریکاش په ګمه غونډه ده چې تمه ده د سمبولې په 12 او 13 تاریخ باندې په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د شاوخوا او یا هیوادونو او سازمانونو لوړپوړي چارواکي دې غونډې ته رابلل شوي او هیله ده چې د هیواد د اقتصادي پرمختګ مهمې پریکړې پکې وشي. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د افغانستان په اړه د اقتصادي همکاریو په خاطر دا لومړنۍ لویه نړیواله غونډه ده چې د ملي وحدت د حکومت له پیل تر اوسه پورې د لومړي ځل لپاره د کابل په کوربه توب جوړیږي. د دې غونډې تمرکز به د هغو پروژو تعقیب وي چې افغان دولت د سیمې له هیوادونو سره د یو ځای کېدو او نښلیدو په خاطر په خپل لومړیتوب کې ځای ورکړی دی. د ښاغلي مستغني په خبره لکه څنګه چې دا ناسته د ورېښمو لار د افغانستان په ذریعه یادیږي، هیله ده چې د برېښنا، اوسپنې پټلۍ، ګازو، سرحدونو او ځینو نورو مهمو پروژو د عملي کېدو په لارو چارو بحث پکې وشي. د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو سازمان یا ریکا د پخواني افغان حکومت په نوښت د انتقال دورې په نوم د 2012 او 2015 کلونو ترمنځ او د تحول دورې په نوم د 2015 او 2013 کلونو ترمنځ طرحه شوې ده. اخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د یادې ناستې لپاره خپل وړاندیزونه حکومت ته سپارلې دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي او د سوداګرۍ د برخې مرستیال محمد یونس محمد ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ناسته کې باید د سوداګرۍ، صنعت او کرنې برخو ته خاصه پاملرنه وشي. د خصوصي سکتور وړاندیزونه وخت جمهوری ریاست ته رسیدلی دي. هیله ده چې د ریکا په کانفرنس کې مرسته کوونکي هیوادونه د افغانستان بنسټیزو پروژو ته پام وکړي. که د صنعت، سوداګرۍ او کرنې بنسټیزو برخو ته پاملرنه وشي، موږ به وکولای شو چې خودکفایي ته ورسیږو. ښاغلی محمد همدرز ویل چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره باید حکومت نور هم خپلې هڅې چټکې کړي، سو وکولای شي د پراخو پانګونو له لارې دا هیواد په خپلو پښو ودرېږي.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغان حکومت د ریکال په خوانی او ناستو سمګټه نه ده پورته کړي. یو له دوو کارپوهانو ابراهیم شمس دی او وایي چې افغان حکومت باید دا ځل مشخصې تګلارې صراحت وکړي چې د بنسټیزو پروژو د تطبیق زمینه ولټوي.
دغه منطقه اوس یو څه ناسه د پر ځای باندې چې ډیر فوکس باید په اقتصادي پروژو باندې شوی وي، نو ممکن په حالات سره په کتلو سره به یو څه ناسه ستونزمند وي، لیکن بیا هم د ساتي پروژه او کاغذ د برق انتقال او هغه مثال د ریل د کرخې تواصل له وجې افغانستان خلاول کېدلو موضوع او شو کوي چې مونږ په نړیوالو معیارونو باندې د رغې گاونډي هیوادونو سره مونږ ونخلو، نو دغه یو څه ناسه د افغانستان په کټه او مسایل وي.
د ملي وحدت حکومت په اقتصادي برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري او لبیلابیلو سازمانونو سره د اړیکو خکول هغه هدفونه یاد کړی چې په نتیجه کې به د سیمې په کچه په یو معتبر اقتصاد د افغانستان د بدلیدو زمينه برابر کړي. چېرونکو هم ټینګار کوي چې د سیمې لوی او پرمختللي هیوادونه د افغانستان شته طبي زیرمو او اقتصادي فرصتونو ته سم پاملرنه وکړي، نه یوازې چې خپل بلوي ګټ ترې پورته کړي، بلکې د افغانستان په خود کفا کولو کې به هم لوی رول ولوبوي. صفی الله ستانکزای، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې آیسا یا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره وایي چې په ورستیو دو میاشتو کې په هیواد کې پنګونه زیاته شوې ده. د دې ادارې په وینا د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په مختلفو علتونو پنګونه څه باندې سل میلیونه ډالر لږ شوې وه، خو اوس داسې ښکاري چې وضعیت د ښه کېدو په لور روان دی. عصمت څاروان په دې اړه نور راپور راکوي.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره ایسا وایي چې په وروستیو دو میاشتو کې په افغانستان کې پانګونه زیاته شوې ده. د ایسا ویاند روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل د کال د لومړیو شپږو میاشتو خلاف چې په پانګونه کې کموالی راغلی و، د ادارې ته د پانګونکو مراجعه زیاته شوې ده.
خوشبختانه تیرو څو میاشتو کې، بخصوص تیرو دوه درې میاشتو کې، مراجعه د سرمایه‌ګذارانو ایسا ادارې ته څو کورنۍ سرمایه‌ګذاران او همدارو بهرني سرمایه‌ګذاران فوق العاده زیاته شوې ده. دوی امیدواره دي همدارو سلمن دي لیواله دي ډېر زیات شي، راشي دي بېلابېل سکتورونو کې د هېواد په بېلابېلو برخو کې سرمایه‌ګذاري وکړي او پانګونه وکړي.
ښاغلی احمد زیونه ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې دقیقا څومره پانګونه شوې، ځکه چې ایسا اداره په ټاکلو وختونو د شوې پانګونې ارقام له یو ځای کولو وروسته خبروي. خو د دې ادارې په وینا د روان میلادي کال په لومړیو دوو فصلونو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله یو سل شل میلیون ډالر لږه پانګونه شوې ده. د ایسا راپور سره سم د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د 270 میلیون ډالرو په ارزښت پانګونه شوې ده، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې 390 میلیون ډالر پانګونه شوې وه. روحولا احمدزی د کال په لومړیو دو فصلونو کې د پانګونې د کمیدو په عواملو کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د جنجال په شمول د بیلابیلو مسئلو یادونه وکړه.
انتخابات ترسره شول او د انتخاباتو ترسره کېدل په یو هیواد کې، بلخصوص په افغانستان کې، په اقتصاد باندې هم اغېز کړی و، او بلخصوص کورنۍ او بهرني پانګوال ډاډمن نه وو چې راشي پانګونه وکړي، بلخصوص هغه سرمایه‌ګذاران چې نوي هیله من و د هغوی نوی پایلو کې سرمایه‌ګذاري ته او پانګونه وکړي. د نوي حکومت په اتاق سره چې پر وو کابینه جوړه او وزیران داغلل او همداراز د نهادونو مشران بیاتدای شول، فلهذا دغه سرمایه‌ګذاران چې دي وضعیت د هر هېواد ته ګوري منتظر و، او دوی ته تمه وو چې دغه حالات او دغه پروسې ټولې پیسې وروسته دغه نه دوی راشي
د همدارز ول چې د ایسا اداره اوس په دې بوخته ده چې د هیواد په مختلفو سیمو کې څیړنه وکړي څو د هیواد اقتصادي وضعیت دقیق تصویر ترلاسه شي. تر دې مخکې د ایسا ادارې مشر قربان علي حق جو ویلي و چې د ایسا اداره د یوې سروې له لارې هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې څه ډول اقتصادي پالیسي په افغانستان کې ښه نتیجه لرلی شي. لا افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان اقتصاد کمزوری شوی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د مدني ټولنو ګډه کاری ډله او د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړي ترمنځ د اختلافونو خبره کوي. د یادو بنسټونو استازو ټینګار وکړ ک د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي خپل مخالفتونه پای ته ونه رسوي، د ملي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به وننګوي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا د مخالفتونو او سیاسي چلندونو خبره ردوي او وایي چې د دغه کمیسیون ټول غړي په انتخاباتو کې د اصلاحاتو راوستلو تجمن دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور راپور راکوي.
د افغانستان د ملي شورا او د ولسوالۍ شوراګانو ته د انتخاباتو ورځې لنډیږي. خو د انتخاباتو څارونکي او مدني فعالان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړیو ترمنځ مخالفتونه د انتخاباتو په ترسره کېدو کې د ځنډ د راوستلو عوامل په ګوته کوي. د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې ګډه کاري ډله او د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون کمیشنران له یو بل سره مخالفت لري او که همداسې دوام وکړي د حکومت مشران به د دغه کمیسیون د پرېکړو په قبلولو کې ځنډ نه شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ او د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د ګډې کاري ډلې رئیس محمد نعیم ایوبزاده ټینګار وکړ چې د انتخاباتو نیټه باید روښانه شي او هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نوي غړي وټاکي او لانجې ختم کړي. متاسفانه ټول غړي یوې وروستۍ پرېکړې ته نه دي رسیدلي. خپلې لانجې د پای ته ورسوي. هغه څه چې له خلکو یې ټول کړي په خپل وړاندیزونو کې ورته ځای ورکړي، نه دا چې خپلې غوښتنې په وړاندیزونو کې ځای کړي. وخت دې تلف نه شي او ښځو ته هم 15% څوکۍ ورکړل شي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لپاره مېسته کېدو شاوخوا یو میاشت تیریږي او تر اوسه پورې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره له بیلابیلو ولایتونو نه د قومي مشرانو، مدني فعالانو او خلکو څه باندې 1500 وړاندیزونه ټول کړي دي. د رای ورکونې د مخکینیو کارتونو باطلول، د انتخاباتو مخکې د رای ورکونکو د نوملړ جوړول، په لږ وخت کې ښه انتخابات، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون وړاندیزونو ته رسیدګي او ورنه د حکومتي مشرانو ملاتړ هغه مهمې غوښتنې وي چې یادو مدني فعالانو او انتخاباتي څارونکو مطرح کړي. خو له دې سره سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د سیاسي چلندونو او مخالفتونو موجودیت ردوي او وایي چې ټول کمیشنران په انتخاباتو کې د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دي. د یاد کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی په دې اړه داسې ویل:
اختلافات سیاسي در داخل کمیسیون وجود نداره.
په کمیسیون کې دننه سیاسي اختلافات نه دي موجود، خو د انتخاباتو په تخنیکی مسایلو کې طبیعتا ځینې لیدلوري متفاوت دي. هڅه ده چې په یو غونډه کې دا لیدلوري یو شي او په لنډ وخت کې د انتخاباتو د اصلاح لپاره د وړاندیزونو یو ښه مجموعه وړاندې کړو. تمه ده د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون روانه اونۍ د خپل وړاندیزونو مجموعه د حکومت مشرانو ته وړاندې کړي، خو انتخاباتي څارونکي وایي هغه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي چې په یاد کمیسیون کې د حکومتي چارواکو نږدې کسان نیول شوي دي. له دې سره سره د انتخاباتو څارونکي ډلې ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید داسې اساسي تغیرات راولي چې د راتلونکو کلونو لپاره په انتخاباتو کې کومه لانجه رامنځته نه شي او خپل کارونه په مناسب وخت ترسره کړي. صفی الله ستانکزای، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو پښتو نیم ساعته خبري مجله اوري. په بګرام کې شمیر خلکو د یو شونځي د مدیر او نورو ناامنیو پر خلاف مظاهره وکړه. د سیمې اوسیدونکو ناامنی ل خپل سرو وسلوالو او زورواکانو انګیري. خو امنیتي چارواکي وایي چې د دولت وسلوال مخالفان په ناامنیو کې لاس لري. اسمت ساروان په دې اړه نور راپور راکوي.
د بګرام ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د نامعلومو وسلوالو له لورې د یوه ښوونځي د مدیر له وشل کېدو او د یوه زده کوونکي له ټپي کېدو وروسته مظاهره وکړه. دوی وایي چې د بګرام ولسوالۍ ستونزې ډېرې شوې دي. د ښوونځي مدیر د یکشنبې په ورځ ووژل شو. مظاهره چانو د دې پیښې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د پروان د پوهنی رئیس زلمی شهید وایي چې د ښوونځي د مدیر د وشل کېدو ترڅنګ یو زده کوونکی ټپي شوی دی. داد خدا جهش زموږ یو فعال مدیر و. له شاګردانو سره تر سړکه راوتلی و. دوه تنه موټر سایکل سپاره چې پر یوه موټر سایکل سپارول پر د ډزې وکړې او شهید یې کړ. یو زده کوونکی ټپي شوی او په خپله داد خدا جهش ځای پر ځای شهید شوی دی. د پروان د پوهنې رئیس پر دغه مدیر په حمله کې سیاسي انګیزه ویني. د ده په باور د دولت وسلوال مخالفان هر هغه کار کوي چې دولت او خلکو ته زیان اړوي. تر دې سمو د مخ کې یو بل شوونکی د داسې شوونځي مخته وبشل شو چې تر څنګ یې امنیتي پوسته هم موجوده وه. د پر امنیتي ځواکونو د انتقاد په ترڅ کې وویل چې هغوی په رڼا ورځ کولی شوی چې قاتلان ونیسي خو دا کار یې ونه کړ. خو امنیتي چارواکي وایي چې د بګرام امنیت ته یې لازمه پاملرنه کړې ده. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان مموزي مظاهره چان د سیسګر وبلل. د ازادي راډیو ته وویل یو پلاوی موټاکلې چې موضوع وڅېړي او معلومه کړي چې د قتل انګیزه څه و. زه په خپل شوونځي ته لاړم. مظاهره چان عام خلک نه دي، د سیسګر دي. دوی د دې مسالې په پلمه پر پوستي حمله کړې ده. په دې ارتباط اته تنه نیول شوی. د اصلي قاتل هویت د پلار نوم او کلی معلوم شوی دی. موږ د هغه په کور کې وسله هم ونیوله. د قاتل رور مو ونیوه خو په خپل وتښتید. په پروان کې د ازادي رادیو خبريال ته د سیمې اوسیدونکو ویلي چې په دغه ولایت کې په تیره بیا په بګرام کې نام نیو تهدیدونه د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري نه دي، بلکې د خپل سرو وسلوالو لخوا رامنځته کیږي. دوی وای چې خپل سری وستول له زورواکو دولتي چارواکو او سیمه ایزو قمندانانو سره تړلی دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې اوس یې له دندې استعفا کړې. د مخابراتو په وزارت کې د پراخ فساد څخه شکایت کوي. نصرت رحیمی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې په دغه وزارت کې د فساد او ناسم مدیریت له امله د دوی عواید کم شوي او غنی ملي ګټې د زیان سره مخامخ شوي دي. د مخابراتو وزارت یو مرستیال بیا ازادي راډیو ته وویل چې رحیمی د ډيري غیر حاضري له امله له دندې لري سوی او اوس عقدي عمل کوي. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال راکوي.
دا ځل د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ل راپور مخکې چې تل یې د فساد په اړه پلټنې کړي، خپل د یو وزارت کارمند په وزارت کې د فساد څخه پرده پورته کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان نصرت رحیمی چې ل خپل وظیفې استعفا وړاندې کړي وایي چې د وزارت د ناسم مدیریت له امله دغه وزارت عواید کم شوي، د مخابراتي خدماتو د پوښښ ساحه کم شوي، د سلام په نوم دولتي مخابراتي شبکه بدنامه او بې کیفیته شوي او ګڼې نورې ستونزې. ښاغلی رحیمی د دوشنبه پورس په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د تیرو و میاشتو رئیس د افغان یوټل سیټ یا سپوږمکۍ د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه دی شوی او له همدې امله افغان حکومت نږدې 40 میلیونه ډالر زیان ویني. د مخابراتو وزارت د ځینو نورو ستونزو په اړه نوموړي وویل:
دومره بې کفایتي شوی چې عرضه شوی خدماتو ته ضربه رسولې ده. د دې ترڅنګ سټلایټ چې د افغانستان په تاریخ کې یو لوی او مهم لاسته راوړنه وه، لابد مرغه چې اوس یې له هیڅ برخې استفاده نه کیږي. په ډېر جرات سره وایم چې سلام شبکه نورو خصوصي کمپنیو او د وزارت د رهبرۍ د بیکفایتۍ له وجې په ګډ تفاهم ناکامیږي. د جلسې د رهبرۍ کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت یادونه ترې کیږي چې فلانۍ مخابراتي شبکې کومه جریمه پېښ شوې ده، هغه جریمه ورته معافه کړي.
نصرت رحیمی وایي چې د مخابراتو وزارت د رهبرۍ پلاوی د بیکفایتۍ له امله په تیرو څو میاشتو کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی او له همدې امله دی د دغه وزارت د ویندوی څخه استعفا کوي. نوموړی وایي ملي ګټې ورته له هر څه مهمې دي او دا چې اوس مهال په هیواد کې د 2.5 میلیارد ډالرو پانګونه د رکود سره مخ ده، نو لولس مشر او اجرایه رئیس څخه غواړي چې دا وزارت تر جدي څار لاندې ونیسي. په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې خدمات د ټولو ستونزو او لوړ قیمتونو سره بیا هم هغه برخه یادیږي چې تل د 14 کلن پرمختګ یو مثال یاد شوی دی. ویل کیږي چې په دې برخه کې خدمات له صفر څخه پیل شوي، خو د راپورونو له مخې اوس مهال عایدات نږدې 2.5 میلیون ډالرو ته رسیږي. خو سوال دا دی چې آیا اوس د مخابراتو په وزارت کې فساد رښتیا دومره لوړ شوی چې باید خپله کارمند هغې افشا ملي دنده وګڼي که بل څه سبب کېدی شي؟ د مخابراتو وزارت تخنیکي مرستیال بریالي حسام ازادي راډیو ته وویل نصرت رحیمی اقدماندانه عمل کوي په داس حال کې چې دغه وزارت ټول کارونه د معمول مطابق په مخ ځي.
یو میاشت مخکې دا ټول خبرې د مخابراتو د سکتور د پرمختګ نه کوه او هیڅ ګونه د فساد خبرې نه کوه، او اوس چې هغه خپل د دند نه لري شوې ده اوس بیا د فساد نه خبرې کوي. نو زه خپل شخصا دا خبره په کلکه ردوم او دا کارونه هغه اساس او بنیاد نه لري.
د مخابراتو وزارت د پراخ فساد په اړه دغه وزارت لوړ رتبه کارکونکي په داس حال کې پرده پورته کوي چې له دې وړاندې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې د افغانستان د پوهنې، عامې روغتیا او ملي دفاع وزارتونه په فراخ فساد تورن کړي دي. افغان حکومت تل ژمنه کړې چې د فساد په وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکوي او د فساد دوسیې به له څېړنې پرې نږدي. د فساد ضد مبارزین وایي د مخابراتو په وزیر دا تورونه باید عادي ونه نیول شي، ځکه دا هغه ستونزې دي چې خپله خلک یې هم احساسوي او ترې شکایت کوي. دوی وایي له دې سپیناوي ورهاخوا د دغه وزارت رهبري باید خلکو ته د دې سوال ځواب ورکړي چې د ژمنو سره د مخابراتي شبکو او په ټوله کې د دغه وزارت په چارو کې پرمختګ ولې نه احساسېږي.
ازادي خبری مجله اوري
د ازادي رادیو ده. نیا په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې پر ملي وحدت حکومت انتقاد کړي چې د خبريالانو او خلکو پر وړاندې معلوماتو ته د لاسرسي حق محدود کړي دي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وايي حکومت په دې هڅه کې نه دی چې د خبريالانو پر وړاندې خندونه رامست کړي، بلکې کوشش کوي هغه ستونزې چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې موجود دي لمنځه یوسي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
نیا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي معلوماتو ته د لاسرسي حق په اړه د خپل پالیسي او دریځ روښانه کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د خبریالانو پر وړاندې د ملي وحدت حکومت د چارواکو پر کړنو انتقاد وکړ. ښاغلی خلوتګر وویل که څه هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون د ولسمشر لخوا توشه سوی، خو د ملي وحدت حکومت یې برخلاف عمل کوي.
له یو خوا قانون توشه سوی، له بل پلوه یې معلوماتو ته د لاسرسي حق محدود کړی. د دواړه کړنې له یو بل سره په ټکر کې دي. د ملي وحدت حکومت مشران د بیان ازادۍ، د اتباعو حقوقو او د رسنیو په ازادۍ باندې بشپړ باور نه لري.
ښاغلی خلوتګر دا مطلب وروسته له هغه بیان کړ چې یو شمېر کسانو چې ګمان کېږي د کابل ټکسي ټولنیزې بې پاڼې مسؤلین به وي، د ملي امنیت شورا په امر د ملي امنیت ځواکونو لخوا د وضاحت لپاره ورغوښتي وو. موجب خلوتګر د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاحکار حنیف اتمر دا کار د ټولنیزو رسنیو له قانون سره په ټکر کې وباله، او د حکومت له مشرانو یې وغوښتل چې دا مسله جدي وڅېړي. د راپورونو له مخې کابل ټکسي ټولنیزه ویبپاڼه د حکومتي چارواکو په اړه طنزي او سیاسي مسایل خپروي. په دې وروستیو کې د ملي امنیت شورا د سلاحکار د کاري کړنو په اړه یو مطلب خپور کړی و چې د ښاغلي اتمر غوسه یې راپارولې ده. ښاغلي خلوتګر وویل خپور شوی طنز له قانوني پلوه هیڅ ستونزه نه لري، او د ملي امنیت شورا سلاحکار د شخصي سلیقې له مخې له دې مسلې سره چلند کړی. هڅه مو وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر واخلو، خو په اخیستو یې بریالي نه شو. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم شکایت کوي چې نشي کولای په اسانۍ سره له حکومتي ادارو څخه معلومات ترلاسه کړي، او په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. له بلې خوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي حکومت په دې هڅه کې نه دی چې معلوماتو ته لاسرسی محدود کړي، بلکې غواړي چې د خبریالانو ستونزې حل کړي. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل هڅې یې پیل کړي چې د خبریالانو پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې کړي.
او بیا هم ژمنه کوو چې په نږدې ورځو کې به اطلاعاتو ته لاسرسي کمیسیون هم چې مشر او معاون او منشي تعین شوي دي کار پیل کړي، چې دا به هم په دې برخه کې ډېرې اسانۍ رامابینته کړي. او هغه مسایل چې د ژورنالیستانو غوښتنې یا د وزارت رهبري ژمنه ده چې پر هغو به اقدام کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې رئیس وایي که چیرې دې مسلې ته جدي پام ونه سي، نو په افغانستان کې د بیان د ازادي په برخه کې لاسته راوړنې به له ستونزو سره مخ سي. د دې ادارې مسؤلین زیاتوي تر اوسه په افغانستان کې د بیان د ازادي او کره معلوماتو ته د لاسرسي په مبارزه کې 30 خبریالان وژل سوي، او له 500 زیات نور وهل ټکول، او همدارنګه له ګواښ او تاوتریخوالي سره مخ سوي دي.
دا ازادي رادیو ده. په امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي پاکستان یو اټومي قدرت دی او خپل دفاع په ښه توګه کولای سي. سرتاج عزیز دا خبرې په یو تلویزیونی وینا کې وکړې. د ویل هندوستان کله هم مذاکرات نه غوښتل، بلکې دا یې د نړۍ په سترګو کې خاورې اچولې. سرتاج عزیز دا خبرې په داسې حال کې کوي چې پرون او نن د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سولې مذاکرات ځنډېدلې دي. مخکې هندوستان پر پاکستاني مشرانو اعتراض کړی و چې هغوی هندوستان ته د سولې د خبرو لپاره تللي وو، خو هلته یې له کشمیري مشرانو سره لیدلي وو. په دې اړه نور جزئیات د نیاز مساخل په راپور کې اورو.
د اتوار په ورځ ماسخوتن سرکاري ټي وي سره مرکه کې د کامی سلامتی او خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې کله نه نریندر مودی په اقتدار کې راغلی هغه هندوستان یو سوپر پاور ګڼي، خو پاکستان به کله هم د هندوستان دړکونه ونه یریږي، ځکه چې پاکستان په خپله یو ایټمي قوت دی او خپله دفاع په خشان کولی شي. د ده وینا وه چې اوفا کې د هندوستان په خوله د کشمیر ټکې د اعلامیې نه ویستې شوې وو، او دا راز نوي ډیلي کې کیدونکي مذاکرات او کې د کشمیر پاړه خبره کول اوفا کې د شوی ملاقات د روح مطابق دي، او دا خبره په شمله لوزنامه کې هم موجود ده چې پاکستان او هند به د کشمیر د مسلې حل لټوي. د دې وینا واکه کشمیر یو مسله نه ده، نو بیا ولې هندوستان هلته اوله کفوز اچولې دي؟ سرتاج عزیز زیاته کړه چې پاکستان به د را د لاسوهنې او کنټرول په پوله د هندوستان د بی جوازه ګولباري معاملہ په ملګری ملتونو کې راپورته کوي. په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ پرون او نن کې دونکو مذاکرات د ځنډ ښکار شوی دي، آیا امکان لري چې دوانه ملکونه سره بیا مذاکراتو ته کینی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان پخوانی سفیر او خارجه چارو د کارپو نجم الدین شیخ نه تپوسو کو ندوی چې هر کله په هندوستان د نن مذاکرات کیږي، نو هند به نه غواړي چې پاکستان د حریت لارښودانو سره وویني، او هم په دغه وجه سومیاشتې وړاندې هم د دوانه ملکونو ترمنځ د خارجه سکترانو په کچ کې دونکو مذاکرات ځنډېدلی وو.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونه پای ته ورسیده. د درې نیم ساعت خبري مجلې لپاره خپل همکار زرغونه منګل ته شرغلی وایم.
با تشکر از شما ملالای جان. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. ما زرغونه منگل تا پایانی برنامه با شما خود بودم. در جریان نیم ساعت مشنوین که کابل تا در روز آینده میزبان یک نشست بزرگ اقتصادی خود بود و ای در حال است که اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان گفته که وضعیت سرمایه گذاری ای کشور در دو ماه گذشته بهتر شده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم ژکفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رهبر گروه جندالله در افغانستان کشته شد. طالبان کنترل ولسوالی کوهستانات سرپل را دوباره در دست گرفتند و بریتانیا انتظار دارد که روند رفع تحریم ها بالای ایران در بهار سال آینده آغاز شود. سلام، خوش آمدید. ریاست امنیت ملی افغانستان از کشته شدن رهبر گروه جندالله خبر می دهد. این ریاست با پخش خبرنامه می گوید که قاری غلام حضرت امروز در یک عملیات هوایی در ولسوالی چهار دره ولایت قندوز کشته شد. بر اساس خبرنامه در این عملیات عمار، معاون قاری حضرت و سه عضو دیگر این گروه نیز کشته شدند. مقام‌های امنیتی ولایت سرپل می‌گویند که ولسوالی کوهستانات این ولایت شب گذشته دوباره در تصرف طالبان قرار گرفت. محمد آصف جبارخیل، قماندان امنیه سرپل، امروز بر رادیو آزادی گفت که این ولسوالی پس از یک درگیری به دست طالبان سقوط کرد. نیروهای افغان دو روز پیش کنترل این ولسوالی را در دست گرفته بودند. کمیته دموکراسی و انتخابات گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی میگوید اختلافات موجود میان اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نظام انتخابات را دچار مشکل خواهد ساخت. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس این کمیته، امروز در یک نشست خبری در کابل چنین گفت:
اختلاف ها کنار بگذارن، هر آنچه که از مردم بده ساوردن، از ملت افغانستان، از نهادهای دستن در کار، در پیشنهادات خود بگنجانن، نه اینکه خودشان مطابق برنامه و برداشتهای خودشان تصمیم بگیرن.
اما صدیق الله توحیدی، معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، در صحبت با رادیو آزادی اختلاف سیاسی در کمیسیون را رد، اما عدم توافق نظر در برخی موارد را تایید میکند. رادیو آزادی. وزیر خارجه بریتانیا گفته است انتظار دارد که روند رفع تحریم‌ها بالای ایران در بهار سال آینده آغاز شود. فیلیپ هاموند امروز در صحبت با خبرگزاری رویترز این سخن را ابراز کرد. او برای بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران به ایران مسافرت کرده است. در یک انفجار در جنوب شرق ترکیه دو سرباز ترکی کشته شدند و سه سرباز دیگر زخم برداشتند. موتر حامل این سربازان امروز با مواد انفجاری جاسازی شده در کنار سرک برخورد کرد. در عراق 8 سرباز در یک رشته بمبگذاری های انتحاری کشته شدند. در این بمبگذاری های گروه دولت اسلامی که یک پوسته امنیتی اردو در ولایت انبار هدف حمله قرار گرفت، 6 سرباز دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که در مورد عبور کاروانهای نظامی جدید از سرحد به داخل کشورش معلومات به دست آوردند. پترو پروشنکو امروز در مراسم تجلیل از روز استقلال این کشور در کیف گفت که این کاروانها هفته گذشته وارد خاک اوکراین شدند. با گفته او 50,000 سرباز روسی در امتداد سرحد اوکراین روسیه حضور دارند. پترو پروشنکو امروز همچنان گفت که 9,000 سرباز دیگر روسی از شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه پشتیبانی می کنند. ما آماده هستیم تا به پاسخ متقابل بپردازیم. قیمت افزایش تنش‌ها برای روسیه بسیار زیاد خواهد بود. به همین دلیل روسیه یک استراتژی دیگر دارد، یعنی وضعیت را در داخل کشور ما بهبود ببخشد. و مذاکرات میان نماینده های کره شمالی و کره جنوبی وارد سومین روزش شد. در این حال رئیس جمهور کره جنوبی گفته که تا زمانی که پیونگ یانگ به خاطر آنچه سیول اقدامات تحریک آمیز میداند به طور روشن مذرت خواهی نکند، حکومتش پخش برنامه های تبلیغاتی را متوقف نخواهد ساخت. با گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، هیچ نشانه ای از پیشرفت در مذاکرات وجود ندارد. پایان خبرها در ادامه این مجله خبری با همکارم زرغونه منگل باشید.
ساعت 6:35 دقیقه که شام با وقت افغانستان است، تفصیلین موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. کابل تا در روز آینده میزبانی یک نشست بزرگ اقتصادی خواهد بود.
این اولین و بزرگترین نشست بین المللی در خصوص همکاری های اقتصادی در مورد افغانستان است.
حکومت افغانستان در مورد اقدامات بعدی پاکستان در برابر افغانستان بیانات دارد.
کارهایی که پاکستان در او باید در آینده انجام بده، او سرنوشت آینده ای را به افغانستان و پاکستان تعیین میکند.
یک وکیل فاریاب در ولسی جرگه ضمن رد ادعاهای آزار و اذیت مردم توسط ملیشه ها در فاریاب از دلیل حضور معاون اول رئیس جمهور در این ولایت سخن میگوید.
وقتی که وزرا و لوی درستید یک کار را به خاطر جلوگیری از سقوط یک ولایت انجام دادن نمیتونه، خب ایجاب میکنه یک فرد دیگه، یک کارکشته دیگه، یک جنرال میدان دیده دیگه باید وارد میدان شود.
گزارش های دیگر خبری رو هم میشنوید، با ما باشین. با سلام دوباره رادیوی آزادی رو میشنوین. میپردازیم به ادامه و نشر گزارش های خبری امروز. قرار است یک نشست بزرگ تا چند روز آینده در مورد اقتصاد افغانستان در کابل دایر شود. وزارت خارجه افغانستان گفته که این نشست از سوی سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی بر افغانستان برگزار میشه. تمرکز بیشتر این نشست روی پروژه های زیربنایی که افغانستان با کشورهای منطقه و جهان وصل میکنه خواهد بود. در این حال مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان و برخی از کارشناسای افغان روی اهمیت این نشست تاکید کرده و میگن که حکومت باید برای دریافت نتایج مثبت از هر گونه تلاش، از هیچ گونه تلاش دریغ نکنن. ویدا برکی جزئیات داره.
تا 10 روز آینده برای نخستین بار حکومت وحدت ملی میزبان یک نشست بزرگ اقتصادی خواهد بود که در آن روی پیوستن افغانستان با کشورهای منطقه از طریق پروژه های بزرگ اقتصادی یک سلسله تصامیم مهم گرفته خواهد شد. گفته می شود که 6 نشست سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی یا ریکا برای افغانستان به تاریخ 12 تا 13 ماه سنبله در کابل برگزار خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان می گوید که در این نشست مقامات بلند رتبه 70 کشور و سازمان بین المللی دعوت شده و انتظار می رود بیشتر بحث ها روی پیشرفت های اقتصادی کشور صورت گیرد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
این اولین و بزرگترین نشست بین المللی در خصوص همکاری های اقتصادی در مورد افغانستان است. کل بیشتر این کنفرانس بالای پیگیری پروژه هایی است که جمهوری اسلامی افغانستان با ادامه تلاش های خود در جهت همگرایی اقتصادی منطقه‌ای و اتصال منطقه‌ای در اولویت های خود داشت.
با گفته آقای مستغنی، این نشست زیر نام راه ابریشم از طریق افغانستان برگزار می شود و قرار است در آن روی تطبیق پروژه های مهم اقتصادی از جمله انتقال برق و گاز، اتصال خط آهن، سرحدات و برخی از مسائل دیگر بحث ها انجام شود. سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان یا ریکا به ابتکار حکومت قبلی بین سالهای 2012 و 2015 به نام دوره انتقال و بین سالهای 2015 تا 2024 به نام دوره تحول طرح ریزی شده است. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که سکتور خصوصی پیشنهادات مشخص را برای شریک ساختن در این نشست به حکومت افغانستان سپرده است. محمد یونس مهمند، عضو هیئت مدیره و معاون این اتاق، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آرزوی ما است که در کنفرانس ریکا مملکت‌های کمک کننده به پروژه زیربنای افغانستان توجه کنه، از قبیل صنعت و تجارت و زراعت.
در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی بدین باورند که حکومت افغانستان از نشست‌های قبلی این سازمان استفاده مؤثر نکرده است. ابراهیم شمس یک تن از همین کارشناسان میگوید که حکومت باید با پلان‌های جامع تلاش نماید تا زمینه تطبیق برنامه‌های بنیادی در کشور را فراهم سازد.
منطقه باید بیشترین تمرکز را بالای پروژه اقتصادی میکرد. با توجه به شرایط کنونی ممکن کمی مشکلات را به همراه داشته باشد. با آن هم اگر پروژه تاپی، انتقال پروژه برق یا اتصال خط آهن با کشورهای منطقه بود، هدف از آن وصل شدن افغانستان مطابق معیارهای بین المللی با کشورهای منطقه بود، پس این هم مسائل در سطح افغانستان خواهد بود.
پیش از این رهبران حکومت وحدت ملی توسعه و بهبود روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و سازمانهای مختلف را از اهداف اساسی حکومت خوانده گفتند که در نتیجه این کار زمینه مبدل شدن افغانستان به یک کشور معتبر اقتصادی در سطح منطقه فراهم خواهد شد. کارشناسان افغانی تاکید میکنند که هرگاه قدرت‌های بزرگ منطقه و جهان به منابع طبیعی و فرصت‌های اقتصادی در افغانستان توجه کنند، نه تنها از این کار خود سود خواهند برد، بلکه زمینه خودکفایی افغانستان نیز مساعد خواهد شد.
در حالی که قرار است تصمیم مهم در اجلاس ریکا در روزهای آینده در مورد اقتصاد افغانستان گرفته شود، اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا گفته که وضعیت سرمایه گذاری ها در افغانستان در 2 ماه گذشته بهتر شده. پیش از این گفته شده بود که در 6 ماه اول امسال حدود 120 میلیون دلار در سرمایه گذاری ها در افغانستان کاهش آمده. امید مرزبان جزئیات دارد.
پس از یک رکود نسبی، فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان دوباره رنگ می‌گیرند. آیسا یا اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان می‌گوید که در 2 ماه گذشته سطح سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور دوباره افزایش یافته است. روح الله احمدزئی سخنگوی آیسا به رادیو آزادی گفت که در 2 ماه گذشته شمار زیادی از سرمایه‌گذاران برای کسب جواز سرمایه‌گذاری به این اداره مراجعه کردند.
در آغاز سال 2015 متأسفانه ما سیر نزولی سرمایه‌گذاری نسبت به سال گذشته داشتیم در افغانستان. خوشبختانه در 2-3 ماه گذشته مراجعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به اداره آیسا فوق‌العاده بیشتر شده و ما امیدوار هستیم که سطح یا گراف سرمایه‌گذاری در ماه‌های آینده انشاءالله این نوید به مردم می‌دهیم که مراجعه سرمایه‌گذارا و سطح سرمایه‌گذاری انشاءالله بیشتر و بیشتر خواهد شد.
احمد زیر قام مشخص را نکرد، زیرا به گفته او آیسا سرگرم جمع‌آوری آمار است و گزارش مفصل را از چگونگی وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان به زودی نشر خواهد کرد. در 6 ماه اول سال 2015 سطح سرمایه گذاری در افغانستان حدود 120 میلیون دلار پایین آمده بود. آیسا قبلا گزارش داده بود که در 6 ماه اول سال 2014 به ارزش 390 میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری شده بود، اما در نیمه اول امسال این رقم به 270 میلیون دلار کاهش یافته است. یکی از عوامل کاهش در سرمایه گذاری ها برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و بحران سیاسی ناشی از آن بود که سبب شده بود سرمایه گذارها تصویر روشنی از آینده نداشته باشند. روح الله احمدزئی:
سرمایه گذاران داخلی و خارجی مطمئن نبودند که بیایند سرمایه گذاری کنند، مخصوصا آن در سرمایه گذاران که تازه آغاز کرده بودند. با تشکیل حکومت جدید و گزینش اعضای کابینه و تعیین رئیسان اداره های مختلف وضعیت تغییر کرد. سرمایه گذاران وضعیت کشور را زیر نظر داشتند و منتظر بودند که وضعیت تغییر کند، این پروسه تکمیل شود و پس بیایند و با خاطر مطمئن سرمایه گذاری کنند.
با گفته سخنگوی اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان، این اداره سرگرم یک بررسی گسترده از وضعیت اقتصادی این کشور است. روح الله احمدزئی میگوید که با تکمیل این بررسی یک تصویر روشن از وضعیت و نیازمندی های مهم اقتصادی افغانستان ارائه خواهد شد. پیش از این قربان علی حقجو رئیس آیسا گفته بود که اداره برهبریش پس از یک بررسی کامل و همه جانبه پیشنهاد خواهد کرد که افغانستان چه نوع سیاست اقتصادی را در پیش گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات محلی در ولسوالی المار ولایت فاریاب گفتند مناطق سرحدی این ولسوالی به دور کامل از وجود شورشیان طالب پاکسازی شده. سرپرست ولسوالی المار به رادیو آزادی گفت که ساحات سرحدی المار که از 4 سال به این طرف تحت کنترل مخالفین مسلح دولت قرار داشت، دیروز طی عملیاتی که بر رهبری معاون اول رئیس جمهور افغانستان صورت گرفت آزاد شد و حدود 16 روز توسط نیروهای شامل عملیات تصفیه و تلاشی شدن. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب جزئیات بیشتر دارد.
مناطق سرحدی ولسوالی المار ولایت فاریاب طی یک عملیات نظامی دوباره به تصرف نیروهای دولتی افتاد. سالی محمد صالح سرپرست ولسوالی المار میگوید این عملیات که به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به راه انداخته شد با دستاوردهای چشمگیری همراه بوده است.
خوشبختانه یک عملیات بسیار موفق تحت رهبری معاون اول در مناطق سرحدی ولسوالی المار که چندین قریه را در بر میگیرد انجام شد. دستاوردهای بسیار بزرگی را داشتیم. یک طرفش اینمی یک 80 نفر مخالفین مسلح با پروسی صلح پیوست.
به گفته ی آقای صالح تصرف مناطق بزرگ سرحدی المار تأثیرات مثبتی را در امنیت 3 ولسوالی فاریاب بر جای خواهد گذاشت.
در حدود 16 قریه خرد و کلان تامین امنیت شد و ما گفته میتونیم مناطق سرحدی ولسوالی المار که او مناطق بیشتر قومای پشتون نشین است با 3 تا بازار دارد، بازارهای محلی کنترل دولت آمد، شهر یک مناطق بزرگی المار تصفیه شد و تاثیرات بسیار مثبت در امنیت المار و قیصار و پشتون کرد و در کل فاریاب داره و مناطق.
با این حال اهالی و باشندگان المار از راه اندازی عملیات تصفیهوی و همچنان از تامین شدن امنیت و آرامش در مناطقشان اظهار خوشنودی می کنند. 3 تن از باشندگان ولسوالی المار:
نام من محمد علیم است، از ولایت فاریاب ولسوالی المار هستم. وضعیت حال بسیار خوب است. 3 ماه پیش واسه خود بسیار ناامن بود، حال منطقه بسیار امن شده. اردوی ملی بسیار فعالیت میکنه، بسیار فعالیت خوب است. حال فرض خدا بسیار آرام است. بسیار لحظه بود مردم نیکار شکر میتونه نه بار شکر میتونه بسیار نارو زکات دایق میگیره هیچ در بدر بیچاره دشمنو همه دست سقوط از تسلیم شگی تسلیم میشن از شدگی شون رهبر سر مکم عملیات دارد.
نام غلام رسول است، از ولسوالی المار هستم. ما بسیار خوش هستیم، کاش همه رقم امنیت دائمی شود تا نه که باز دروز باز فزم دمال. ما خوش هستیم از دولت که همه رقم دامدار باشه، که تمام جمع رقم امنیت کنن، ما مسئول آرامی یک زندگی آرامی کنیم. بسیار مشکلات بده مدرسه ذلت و کوفه میشیم از مردم در میگیرن نفرم ما هم کشتن بسیار زجر را دیدیم. حالا که دولت که اینجا کمد که امنیت شد ما بسیار خوش هستیم.
اسم علمت است، از المار هستیم. فضل خدا قوت و آمده اینجا را امنیت کردن، بسیار آرام هستیم، در آرامی زندگی میکنیم. خدا کنه که امنیت دامدار باشه.
از سوی هم باشندگان مناطق سرحدی ولسوالی المار مشکلات اجتماعیشان را در بخش های مختلف به حضور معاون اول ریاست جمهوری مطرح کردند.
با مسائل مربوط به امنیت فاریاب میمانیم و از بیانات یک وکیل مردم فاریاب در ولسی جرگه مشنویم که ده‌ها در مورد آزار و اذیت مردم توسط ملیشه ها در ولایت فاریاب بی اساس خوانده. نقیب الافایق در مورد امنیت ها در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
ما در تمام جنگ ها و عملیات ها در کنار مردم بودیم، تلاش میکردیم که بر مردم هیچ آسیبی نرسیدن، یعنی معنایش این است که نه مردم زخمی شدن نه کشته شدن. و زیاد توجه کردیم که هم خیزش‌های مردمی و هم نیروهای حکومتی هیچ آسیبی را بر مردم نرسانند. در تمام مناطق طالبان آواره شدن، پراگنده شدن و در مناطق شاخ و خوجاگاور در دکان‌های از اونها اسلحه و مواد مخدر فروش میشد. حالا اون دکان‌ها هنوز بسته است، گفته میشه که در داخل از او هنوز مواد مخدر یا وجود داره و اینمی فراری ها از طریق تلفن یا به گونه های مختلف تلاش میکنن تا که نیروهای حکومتی را بدنام بسازن و شکوه و ناله میکنن. اگر ما بفهمم در اوجه مشکل ایجاد شده از طرف نیروهای حکومتی یا خیزش های مردمی، اولین کسی ما خود بودم که یک لاتا با شما و همچنان به حکومت افغانستان شریک میکردم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 6:50 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگلستم تشکر که با ماستین. حکومت افغانستان گفته انوز هم در رابطه به پاسخ به خواسته های حکومت افغانستان منتظر اقدامات عملی پاکستان است. معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت امیدوار است پاکستان به خواسته های افغانستان پاسخ مثبت بده. در این حال کارشناسای امور سیاسی شکایت به شورای امنیت ملل متحده در رابطه به تخطی های پاکستان یک اقدام مناسب خوانده و روی تقویت دیپلماسی در این راستا تاکید دارند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان میگوید چگونگی تصمیم پاکستان در پاسخ به خواسته های این کشور سرنوشت آینده روابط میان افغانستان و پاکستان را تعیین خواهد کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه راجع کردن قضیه مداخلات پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد به حیث یک گزینه در نظر است، اما حکومت هنوز هم منتظر اقدامات عملی پاکستان است.
افغانستان لیستی از خواستای خود به حکومت پاکستان سپرده. افغانستان امید داره که پاکستان در بتایشان عمل کنه و کارهایی که پاکستان در او باید در آینده انجام بده او سرنوشت آینده را به افغانستان و پاکستان را تعیین کنه.
رئیس جمهور غنی حدود 4 ماه پیش نامه 8 ماده‌ای به پاکستان فرستاد و گفته می شود که اخیراً پاکستان به این نامه رئیس جمهور غنی در چوکات برنامه موسوم به عمل پاسخ ارائه کرده است. بازداشت رهبران طالب در کویته و پشاور، تداوی نکردن زخمیان آنان در شفاخانه های پاکستان، از بین بردن مراکز مخالفان مسلح، عملیات بر ضد شبکه حقانی و جلوگیری از مواد کیمیایی که طالبان از آن در ساختن بم استفاده می کنند، مهمترین خواست های رئیس جمهور افغانستان است. پرسش اینجاست که اگر پاکستان در برابر افغانستان به سیاست دروغش ادامه دهد و از حمایت مخالفان مسلح دست بر ندارد، آیا شکایت کردن به شورای امنیت سازمان ملل متحد نتیجه خواهد داشت؟ برخی از آگاهان امور این گزینه را یک اقدام مناسب توصیف می کنند، اما می گویند که سیاست و دیپلماسی افغانستان در حد قوی نیست که جهان را برای اقدام در برابر پاکستان تشویق کند. روح الله امین یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو زدی گفت:
من فکر می کنم خالی از خیر نیست، ضرر زیادی نداره اگر دولت ما توانش، وقتش، بودجهش و تخصصش داشته باشه. خالی از خیر نخواهد بود. این 4 مورد بسیار مهم و ضرورت داره آرز شدن به سازمان ملل. ما اصلا یک تیم بسیار خوب در سازمان ملل نداریم.
افغانستان در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی در ارتباط به حملات راکتی پاکستان بر خاک این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. اما گفته می شود که عدم تعقیب این قضیه سوی حکومت افغانستان در آن زمان سبب شد که این اقدام بر عملکردهای پاکستان تأثیر برجا نگذارد. محب الله شریف یکی دیگر از آگاهان امور سیاسی میگوید که یکی از مشکلات اساسی این است که حکومت افغانستان هیچگاه در برابر پاکستان موقف مشخص نداشته است.
وقتی شواهد مکمل به دست داشته می باشند که پاکستان از حدود خود تجاوز میکنه، در این صورت هم حکومت افغانستان اکثریت وقت اقدام بسیار مهم بجا و حل حقیقی را که موضوع را باید به شورای امنیت ملل متحد پیش بکنند، این موضوع را پیش نمی کنند. در ارتباط با پاکستان موقف متحد و موقف ملی افغانستان تا هنوز وجود ندارد.
این آگاهان می افزاین که اگر مقام های افغان پاکستان را به قطع مداخلات در امور این کشور وادار نسازند، نیاز است تا یک اجماع منطقوی به میان آید و از این طریق بر پاکستان فشار آورده شود. آنان می گویند که افغانستان در نهایت باید مدارک و اسناد کافی مداخلات پاکستان را جمع‌آوری کرده و آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم دهد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
نهادهای داخلی و خارجی ترانسپورت زمینی با راه اندازی یک برنامه آموزشی می خواهند که ظرفیت شرکت های ترانزیتی در افغانستان افزایش بدن. نشست به این منظور امروز در کابل از سوی اتاق های تجارت، وزارت تجارت و صنایع افغانستان و وزارت ترانسپورت و سازمان بین المللی ترانسپورت جاده‌ای یا IRU برگزار شد. مسئولین حکومت میگن که با تطبیق TIR یا قوانین بین المللی ترانسپورت زمینی، این کشور میتونه در جهان به خود اعتماد سازی کنه. تمیم اخگر جزئیات داره.
در حالی که شماری از شرکت های ترانسپورتی از مالیات بلند و سکتگی کار در سرحدات شکایت دارند، مسئولان وزارت ترانسپورت میگویند که با تطبیق قوانین تیر می توان اکثر این مشکلات را حل کرد. اتاق های تجارت و صنایع، وزارت های تجارت و صنایع و ترانسپورت با همکاری سازمان بین المللی ترانسپورت زمینی روز دوشنبه جهت آگاهی دهی در مورد این قوانین برنامه آموزشی را برگزار کرد. در این حال مسئولان وزارت ترانسپورت میگویند که اکثر شرکت های ترانسپورتی افغان در سرحدات کشورهای منطقه با مشکلات کمبودی اسناد و یا هم عدم آگاهی دچار مشکلات می شوند و در انتقالات آنان سکتگی وارد می شود. جارالله منصوری معین این وزارت می گوید که با تطبیق مواد تیر یا قوانین بین المللی ترانسپورت زمینی اکثر این مشکلات حل شده و به اعتماد ترانزیتی افغانستان افزوده خواهد شد.
تی آی آر اهمیتش برای افغانستان این است که یکی از وسایل اعتمادسازی افغانستان در منطقه است. آن وسیله که می تواند تصویر خوب از افغانستان ایجاد کند تطبیق سیستم تی آی آر در افغانستان است.
در این حال اتحادیه بین المللی جاده ها می گوید که اگر شرکت ها و ادارات زیربط ترانسپورتی از قوانین بین المللی ترانسپورت زمینی کار گیرند، می توانند انتقالاتشان را سرعت بخشند. کاظم آسایش نماینده این اتحادیه می گوید که اتحادیه بین المللی جاده ها همواره همکار افغانستان بوده و در آینده نیز در بخش های ترانزیتی این کشور را حمایت خواهند کرد. وی می گوید IRU با تعهداتش در خصوص همکاری افغانستان مصمم بوده و امیدوار است تا این برنامه که نشانه عملی ساختن تعهدات ماست سبب پیشرفت و ترقی مردم افغانستان شده و آنان به اهدافشان برسند. در این حال محسن سپری با نمایندگی از ایکو یا سازمان همکاری های اقتصادی نیز بر راه اندازی برنامه های بیشتر در بخش ارتقای ظرفیت در افغانستان تعهد داد. وی می گوید ایکو افغانستان را در صدر برنامه های ارتقای ظرفیت خود قرار می دهد. در این حال شماری از اعضای بورد هیئت مدیره اتاقای تجارت و صنایع افغانستان از موجودیت مالیات بلند آزار و اذیت و همچنان ایجاد سکتگی در طی مراحل اسناد در سرحدات کشورهای منطقه شکایت دارند. این در حالی است که پاکستان نیز به تازگی عضویت اتحادیه بین المللی جاده ها را کسب کرده و مکلف به رعایت قوانین آن می باشد. ملک طارق حیات به نمایندگی از پاکستان به رادیو آزادی گفت که کشورش با کسب عضویت این اتحادیه متحد به قوانین آن خواهد بود که قرار است در آغاز سال 2016 میلادی آغاز گردد. و میگوید در حقیقت مشکلاتی که وجود دارد بعد از این که پاکستان رسما به قانون تی آی آر عمل کند حل خواهد شد. در این حال شماری از کارشناسان امور بیشتر به بلند بردن سطح آگاهی در سکتور خصوصی و حکومتی تاکید می‌ورزند. آنان از حکومت می‌خواهند تا تلاش کرده و عضویت اتحادیه بین المللی جاده ها را که چندین دهه قبل به دست آورده به قوانین آن عمل کرده و آن را از حالت تعلیق بیرون کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رئیس جمهور اوکراین گفته کشورش به اعزام نیروهای بیشتر به شرق اوکراین برای دفع تهدیدات از سوی جدایی طلبا ادامه خواهد داد. پترو پروشنکو امروز در مراسم سالروز استقلال اوکراین همچنان روسیه را به حمایت از جدایی طلبا در شرق اوکراین متهم کرد. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
هزاران نظامی امروز در مرکز کیف پایتخت اوکراین رسم گذشت را در مراسم روز استقلال آن کشور برگزار کردند. آنها در حال از این روز تجلیل کردند که کشورشان از تقریبا 1.5 سال به این سو با بحران و بی‌ثباتی روبروست. اما رئیس جمهور اوکراین میگوید نیروهای بیشتر این کشور به مناطقی که تهدیدهای جدایی طلبان طرفدار روسیه در آن وجود دارد اعزام میشوند و این روند ادامه خواهد داشت. پترو پروشنکو همچنان مسکو را متهم ساخت که 3 کاروان نظامی را در چند روز گذشته به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین فرستاده است. پروشنکو پس از شرکت در مراسم استقلال کشورش روانه آلمان شده و قرار است در آنجا با رهبران فرانسه و آلمان دیدن کند. افزایش جنگ و برخوردها در شرق اوکراین موضوعی مورد بحث در این دیدارها خواهد بود. رئیس جمهور اوکراین با همتای فرانسویش فرانسوا هولند و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره عملی ساختن توافق آتش بس منسک هم گفتگو خواهد کرد. قرار است در 3 رهبر پس از مذاکراتشان در برلین در یک نشست خبری حضور یابند. افزایش برخوردها میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین تطبیق آتش بس را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. در بحران اوکراین که از ماه اپریل سال 2014 آغاز شده بیش از 6800 تن کشته شدند. در تازه ترین مورد خبرگزاری رویترز از درگیری های شدید میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان در منطقه اودیفکا در شرق آن کشور گزارش داده است. با آنکه روسیه سوی کیف و شماره از کشورهای غربی به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین متهم شده، اما مسکو همواره این اتهامات را بیجا و بی اساس دانسته است.
با جنجال‌های سیاسی اوکراین رسیدیم به پایان مجله خبری امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله رسیدیم. مزرگونم انگلستان. زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.